ازادي راډيو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلس. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډيو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو له پریکړې وروسته متحدو ایالتونو ویلي دي چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره په تماس کې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیګا اعلان وکړ چې د نجونو ټول پوهنتونونه به تر بل اعلان پورې بند وي. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د شورا ویان ادریان واټسن بیګا ناوخته په یو بیان کې وویل، سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه چې د پوهنتون په کچه د نجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی دی په کلکه غندي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وویل، واشنگټن ګوري چې نور څه کولی شي څو له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیرې باربرا وډوارد وویل، دا پریکړه د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پرون دوه امریکایان خوش کړل. د نیټ پرایس په وینا، د سیخکاری چې طالبانو به دا کار د ښه نیت د څرګندولو په هدف کړی وي. ښاغلی پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا هم وویل چې متحد ایالات به له طالبانو سره په افغانستان کې د هر نیول شوي امریکایي د خوشې کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې څو تن امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. په زابل کې یوې ناشنا ناروغۍ د دوو ماشومانو ژوند اخیستی او نږدې اتیا تنه نور د دې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل، دا ناروغۍ له وړ مورځې راهیسې د غزنی او شملزو ولسوالۍ ترمنځ د شاجوی ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې پیدا شوې ده. د حکیمی په وینا، د دې ناروغۍ نښه دا ده چې د ناروغ له خولې او پوزې وینه بهیږي، ټوخیږي او تبه کوي. د حکیمی په وینا، روغتیایي ټیمونه میته تللی دی چې دا ناروغي تشخیص کړي. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه بیګانه وخته د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو حوضې په سیمه کې شوې ده. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس د ګرشک د مرکزي روغتون د مسؤلینو له قوله ویلي دي چې په ټپي ماشومانو کې د یوه حالت نازک دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والاس وایي، روسیه غواړي چې له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کړي او په بدل کې د هیواد ته پرمختللي پوځي وسایل ورکړي. والاس پرون په لندن کې د پارلمان غونډې ته وویل، ایران د روسیې په یو مهم پوځي ملاتړ بدل شوی دی او د 300 ډرون الوتکو په بدل کې له روسیې څخه پرمختللي پوځي وسایل ترلاسه کوي چې په دې ډول د منځني ختیځ او ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ کوي. او د امریکا کانګرس د 1.5 تریلیون ډالر بودیجه خبر ورکړی چې لویه برخه یې اوکراین ته ځانګړې شوې او په دفاعي بودیجه کې هم 10% زیاتوالی ښیي. د کانګرس غړو د دې بودیجه طرحه پرون وړاندې کړه. په دې بودیجه کې له اوکراین سره 45 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته هم شامله ده. که دا بودیجه تصویب شي، دا به په یو ځای له یو هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته بیړنۍ مرسته وي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. کانګرس به د دسمبر په 23 د شپې ناوخته د دې بودیجې د تصویب لپاره رای ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام لوړندې کولو مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. طالبانو نجونې له پوهنتونونو بندې کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو غبرګون ښودلی. طالبانو چې پروسه کال یې پر واک ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي مخکې بند کړي وو چې له دې کبله د نړیوالو له پراخ غبرګونونو سره مخامخ شوي وو. او د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې یو علت هم د نجونو او ښځو د حقونو مسأله ګڼل کېږي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د طالبانو د پریکړه وغندله چې د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې بندې کړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولی دی پکې راغلی دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو، هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وخندله. په ملګرو ملتو کې د متحد ایالتونو مرستیال استازی رابرټ ووډ وویل طالبان دې دا تمه نه کوي او دا انتظار دې نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي، خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی باربرا وډوارډ بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یوه بله ناوړه سرغړونه ده او د یوې یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو، د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ویلی وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهرشاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخته چې مولوي ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتونکي شنکی کړوخیل د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره دا څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقي کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان پر راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان میرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سش کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا یې په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بندي، خو پانتونونو ته د نجونو د تک مخه نه ونیولې. یوازې د امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه ټولګي دې بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې د نارینه او ښځینه محصلینو درسونه تنظیم شي. په تیرو څه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. دا پریکړه به له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو څومره منفي اغیز وکړي؟ احمد شیبر په دې اړه د پخواني رنګ شوي نظام د ولسي جرګې د غړي او د چارو د شنون کې شینکی کړوخیل نظر پوښتلی دی.
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لکن دا هره ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقونو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کوي چې دا هیڅ نوه توجه نه لري، نه شرعي، نه انساني، او نه افغاني، هیڅ نوه توجه نه لري. دا بلکې د یو بې سواده زنستیزه انسان دی او دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی ده، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته منفي وي.
د طالبانو دننه ځینو چارواکو پخوا تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی و. مثلا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی او یو شمېر نورو کسانو، حتی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه خپرونه کې وویل چې که زما په لاس کې وای دا سبا سبا مې د نجونو مکتبونه پرانستل. دغه نوې پریکړه چې پوهنتونونه هم دوی بند کړل، دا به د طالبانو دننه یو ډول اختلاف را پیدا نه کړي؟
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غواړي کې هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي، ولس په مقابل کې را پاڅېږي. او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي وو چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کوي، د ښځو حقونه به پر ځای باندې پاتې، هغوی هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري. په دا رقم درې چې دوی غوره کوي، خو بالاخره ولس په مقابل کې پاڅېږي او د دوی عمر به لا لنډیږي او دنیا به هم او دې باندې فشار اوري، نو هغوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي. او هغه ټول سختریز لکه د ندیم همدارنګه پنځه شپږ هغه نور سختریز کسان دي چې د دې کسان دوی غم ونه خوري او له ګواکې ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي، همدارنګه نړیوال سره به مناسبت خراب شي او ولس په نه مطلق ناراضه وي او نور به هم تر لري شي.
لنړیوالو سره خو اسې هم د دوی روابط خراب دي او سم نه دي، یعنی په رسمیت نه دي پیژندلې. نړیوال نور څه کولای شي؟
نړیوال باید د موضوع ډېر جدي ونیسي، ځکه چې هر څومره چې دوی ته حوصله کوي نو زه فکر کوم ورځ ورځ دغسې جنابان په کوسۍ باندې مقرري که هغه د معارفو سرپرست وزیر ده او که د لوړو زده کړو، زما په نظر د تعلیم او د تحصیل ضد وزیران چې په دندو باندې ګمارل شوي ده د افغانستان په ګټه نه دي، دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت ده چې دوی کړی دی. او زه فکر کوم چې باید نړیوال له مخه نسبنه چې صرف دی باندې فشار اچي، نه د افغان ولس باندې باید داخل اقدام شو دغه سکوت ما کی او نړۍ باندې یو دریز غوړی کی.
البته تاسو د مرکې په پیل کې هم دې ته اشاره وکړه چې دا د وزیر پریکړه ده، لیکن دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده د طالبانو.
زما فکر نیم چې باید ټول به په دې کې راځي، ځکه چې متاسفانه دوی داسې یو دیکتاتوري نظام غوره کړی دی لکه څنګه چې دوی مشر ویلي و چې تاسې به هر نوه نارضګي چې لري تاسې دا اجازه نه لري چې ډېر علني کړي. دا هغه پرېکړه ده چې پنځه شپږ نفر افراطي به دې شاته ولاړ وي او باقي دې جرأت نه کوي چې دغه په مقابل کې ودرېږي.
د تیر رنگ شوی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي د سیاسي چارو شنن کې شینکی کروخیل و چې د طالبانو د حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عواقبو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو 19 یوشت او 25 مترو چې 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېخت او 10000 اتسوه شپېته کیلو هرتز کیږي اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه نور راپور احمد شیبر اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر کړی او اکثریت افغانانو دې ته ویلي دي چې راتلونکي ته اندېښنه لري. روزا اوتنبایوا د افغانانو اقتصاد ته د اندېښنې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو ته تشویش ښکاره کړ او وی ویل
وی آر ګریټلی کنسرنډ اباوت د ریسنت اکټیویټی اف ICKP.
موږ د داعش خراسان څانګې وروستۍ بریدونو ته ډېر اندېښمن یو، په ځانګړي ډول چې د روسیې پر سفارت یې برید وکړ، د پاکستان لپاره سفارت یې حمله وکړه او پر هغې هوټل یې حمله وکړه چې ډېر چینایان پکې و. بلور ته موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښتو ته ډېر اندېښنه لرو، خو د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د پام وړ محسوس اپوزیسیون نشته.
اغلی اوتنبایو زیاته کړه چې عادي افغانان بیا د طالبانو له ډیرو اعمالو سره مخالف دي. د یونامو مشي امنیت شورا ته په خپله وینا کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د نومبر د 14 منټې پریکړې ته اشاره وکړه چې له خپلو قاضیانو یې وغوښتل چې حدود جاري کړي. د اغلی اوتنبایو په وینا په نړیواله کچه دا سزا له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دی وویل چې موږ له طالبانو غواړو چې شرعي سزاګانې په هغه ډول پلي کړي چې په اکثر اسلامي هیوادو کې تطبیق شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر نارینه او ښځینه په درو وهلي دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی. د فساد په تړاو د یونامه مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت د وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوی دی، خو په تېرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نښې د اندېښنې وړ دي.
د ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نه هم پړاو د پنج شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. دا مرحله د دوشنبې په ورځ پیل شوه او په ترڅ کې په شپږویشتو ولایتونو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. بیا هم احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نهم پړاو کې به 2 میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین سږ کال په جنوري کې پیل شو چې 8 مرحلې بشپړې شوې دي او اوس یې نهم پړاو روان دی چې تر پنجشنبې دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسط سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تر کم کړو. موږ په تیر یو کال کې واځي دوه مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته دا واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سش کال دوی مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. پر اوسش کال د پولیو څلور او په 2000 کال کې 55 پیښې ثبت شوې وې. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین له لارې مخنیول کېدای شي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو د واکسین په اړه جزئیات مو اوریدل. مدرنا شرکت چې 2 کاله مخکې د کورونا پر ضد واکسین جوړ کړل اوس د یو ډول سرطان پر وړاندې واکسین جوړ کړی او لومړني ازمیښتونه بریالي بلل شوي دي. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام وړاندې شي په مکړی د دې واکسین په اړه راپور ته چې اسمت ساروان چمتو کړی.
د بزنس انسایډر خبرونې د راپور لمخې مودرنا کمپنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د شرکت ویلي چې تجربه ورته وشوه چې د سرطان د ناروغۍ لپاره د دوی له لوري جوړ شوی واکسین د هغو کسانو په درملنه کې بریالی دی چې د پوستکي په سرطان اخته دي. د ازمیش پر 150 تنو چې د پوستکي په یو ډول سرطان اخته وو شوی دی. د پوستکي دا ډول سرطان مالدونوما نومیږي. دغه کسانو د سرطان د درملنې لپاره جراحي عملیات کول او بیا یې د سرطان د تداوی لپاره یو ډول درمل استعمالول خو د مدرنا واکسین ورته ډیره ګټه ورسوله. د مدرنا اجرایی رئیس سټیفن بنسل دا د کووید 19 په وړاندې لخپلو واکسینو سره پرتله کړی دی. دی وای د دې چیرنی د نتیجو د څرګندېدو شیبه ورته کټ مټ هغه سی و چې د 2000 په جنوري کې د کووید 19 په وړاندې د مدرنا د واکسینو نتیجه ولیده. د هیله لري چې د دوی له لوري جوړ شوی واکسین به ممکن د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره لا اغیزمن ثابت شي. دا واکسین د میرک کمپنۍ له سرطان ضد درملو سره پرتله کوي چې په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ د تداوی لپاره تر ټولو ډیره کارول کیږي. د روان 2022 په لومړیو 9 میاشتو کې میرک کمپنۍ د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سرطان ضد درمل پلورلی دي. بنسل وای مدرنا شرکت او شریکان به په 2023 کې 2 نورې څېړنې هم وکړي او نه یوازې د پوستکي د مالونوما سرطان پر ناروغانو به ازمیشت کړي بلکې پر نورو سرطانونو به هم تجربه کړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. دا شخ غلی شو. استاد شاولی د قمر گلی د جنازی پر محل بوید
دونر دای اول ماس و بیا برسی پیدا میشو بخوزو بی
پو نورستان که لودون و موسیقی هست شوی. کوچانو بیا شپیلی پو دنبوری بدل کری
موسیقی
هم واوري
موږ د نړیوالې ادبي او فرهنګي ټولنه مشاهیره کوو
د پښتو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمیر نور مطالب لرو. سندرغاړی قمر ګلی 15 کاله ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند یې و، خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خواږه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 14 ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1426 لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بېوزله کورنۍ کې پیل شو. پلار یې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و، تبله به یې وهله، خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست. د قمرګلې مور په کوڅک اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه. د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ، ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه. وروسته په 14 کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ. څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږدېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې دې سرې دي، نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساخیل و چې په هند کې یې موسیقي لوستې وه او له ساخیل سره بیا قمرګلې واده وکړ. له زاخیل سره د قمرګلې شریک شون شل نه شو. 19 کاله وروسته تر واده پر زاخیل د زړه حمله راخله او وفات شو. تر دې پیښې 2 کاله وروسته مشر زوی داوود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نشتی 30 کاله پخوانی احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسیده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد زاخیل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره. دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یوه هم وجیحه راستګار ده. اغل راستګار لا سجره د سره د خبرو پر مهال د قمرګلې پر مليني شوره خوښيني سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکر وټي به ایرې نشي.
باید پوهیم چې اینو واقعا پیشکسوت بودن. اینو
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و، دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد زاخیل ژور اغېز و. هنرمند هارون پاچا وای
د هغې د سندرو د دومره ډېر ولسی محبوبیت تر شا د هغې د خاوند او د افغانستان د یوه نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمد دین زاخیل لاس و. زه دا ویلی شم چې زما په شمول د دې اثر چې څومره سندرغاړي دي نو هغه خامخا د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیسته دي. او زه دا هم ویل شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیره نشي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګل زوی ایمل ساخیل هم خبرګوي. دا ساجی رډو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بل کړې ډیوه به تل پاتې وي.
کم پو خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم سندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوي سندرغاړي وایي او دوی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډېر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډېر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلې نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزی د خپل واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمر ګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوی چې د قمر ګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي، خودی خپل کار وکړ.
خانم قمر ګل یا ادی یا مور
مېرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره و. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې تکیږي ورسره د چا سره ترتلې تیریشي او د ژوند یوه لویه برخه لویشي. خو په دې هم پوهیږم چې میرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اخیستې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واورې پرتې وې، د قمرګل جسد چې له یوه کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولي وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق کې دوه رکعته نوافل وکړئ، ماښام یا ماسخوتن، او دلته دعا وکړئ. مور ما ته څه نه راځي، نه پوهېږم، ډېره فقیره ښځه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیدا نه شي په ښځو کې. د ښځو په ښایست باندې مه دی اوسي چې پیدا نه ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده، ژبه یې لري، ښایسته ده نه. آواز گوری، الماس گوری، تلاو گوری، نقرو گوری، دغه څو خدای تعالی په بهر رحم کړ او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړی. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړی او ډیر او فقیر یو درویش خزر لا سپورت ته خدای تعالی دې ته شمزم علای دا
د اتلسمی پیړۍ ډنمارکای کیسلیکوال هانس اندرسن وایي کله چې د کلماتو وس نوي او ګونګ شي، موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان دننه پر موسیقي بندیز لګېدلی دی، حتی له ودونو سندرې څنډل شوي دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه ترنګ وي نه ترونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپله سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کور ته پلار د طرفه مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسۍ وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندی پاتې دی.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړیو سره خلکو ته ډوډۍ ورکوو، بیا د هغه نه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي وو بیا د دوی غوښو سره به ډوډۍ ورکوو. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به وو نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې ساحې دي لا هم دا دود پاتې دی چې دو وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. ولی اکثر بعض سهو کې چې خاري صحیح دي یا هم نور ولایتونو ته نشدې صحیح دي نو دا فرهنګ ورور لمنځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزې موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحب داد همدرد وایي د خوښۍ مراسم به چې پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بٹول نساگان بکول خلقو میلے بکول باج علاقوں کے بخلقو کاڑا چولا کاڑا دا سی یو سیل دے چھ دے علاقے ٹول زوانن پہ یو زے یو کس ڈول وی بل سندری وی دا نور ور سر ٹول پہ یو زے نسیگی دا تقریبا شل کال مخ کنا دا دودون ورو 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 پہ کمی دو باندے تلی دی تلی دی اس نو کابو صفر شوی دی.
نورستان دا ہیواد پہ ختیس کی ہغلری پروت او غرنے ولایت تے چھ پو ودونو او د خوخی پہ نور چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه ترلودل خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ژغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې دمبورې ته لاس کړی. لغزنی راپور لرو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې پر مو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو سره ولوسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یوویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بېخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، دا مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځنده کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بېولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلۍ ژغېږي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتون شکایت لري. د هلمند د یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبي بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبي ټولنې مسؤل جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
الحمدلله از مرد نظالی ادبی او فرهنگی ټولونه مشاعره کوو هغه شاعران چې شش شاعران دي شعرونه شش شعرونه دي تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو د لیرازی هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي البته اونیزه مشاعره کوو د هرې جمعې په ورځ باندې او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستیو کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې شته د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې هم اوس څه مشکلات دي دوی اجازه نه راکوي داسې وخت خو راغلی چې دلې موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوسمهال د ادبي بهیرونو د کمرنګه کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا که ووایم د حکومت د خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمانځل کېدله د دوی ډېر احترام کېدی تشویق یې کېدی وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدله وخت پر وخت باندې بېلابېلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدله
د تیر جمهوری حکومت پر مهال د هلمند ادبی بهیر ترڅنګ په نادعلی مرجا ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبی بهیرونه فعال و چې اونیزه فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې خو سیوازي د نادعلی ولسوالی ادبی بهیر او مرکز لخکرګاه کې د څراغ په نوم ادبی او فرهنګي ټولنه فعالیت لري
په هلمند کې د نادعلی ولسوالی او د دې ولایت په مرکز کې ادبی بهیر فعال دی نور نو د ادبی غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دنیا ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي د الهام ادبي بهیر نوښتګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلی دي او هڅه کړې ده چې د ادب د مینوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري خو بیا هم د ادب د مینوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل سوي زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشاعرو برخې ته ځانګړې شوی و په همدې غونډو کې یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل ولی په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلی دي او هڅو یې ګلان راوړې دي هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینومېنه کې اونیسي غونډې لري
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د دسمبر 14 د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو تر یو رسنۍ نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یوه بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه واورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړي هغه اثر رامخته کړي، نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري. لکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه، نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو.
د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ وې. د ارواحو له شاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوښ شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یوه سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سری سه لیکلی ده. د ختیځ ادبي بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خپاره شوي دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومیږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په یو سل او دوه پنځوس مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزه پښتونخوا کې منګل کتاب کور خپرندوی ټولنې چاپ کړی. د کتاب چاپ بڼه د سیده چې سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختیځ زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیځ پرمده ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی، ترې دا اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بېلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرض لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تېره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرض لیکنې هنر. یاد کتاب په یو سل او دوه پنځوس مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی. د دې کتاب په منځپانګه په پیل کې لیکنخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریضه لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او څه چې دا عریضې چې په خپلې لمنه کې څومره عریضی راغونډېږي هغه ټول یې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلې چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړې مازدیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه ده. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی رومان دی ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلی په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی و نورو خپرندویو چاپ کړی و اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده بیا مازدیګر کتاب پلورځي د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی دا ناول چې دی د شوق مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي دا 112 مخونه لري 33 فصلونه لري او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی
د لرغوني روم فیلسوف مارکوس سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټیکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمې دي د رون اندو په وینا د ساینس او ټیکنالوژي څخه هغه مهال اغېزمن کار اخیستل کېږي چې کاروونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوی او برلاسي وي نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي د خوست پوهنتون استاد نورالله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټیکنالوژۍ له برکته دی خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو او دا کمای د ژباړې له لارې پوره کېدای شي د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا به رامنځته کیږي د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي په ترکی کې به یو تحقیق کیږي عربي ته به ژباړل کیږي دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستی شو
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانیو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو د روښانتیا لپاره علم حکمت او ټیکنالوژي مهم اړتیا ده د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساینس او ټیکنالوژۍ برخه ته ژباړې شوې خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي
خو دا لا ډیر ژباړو ته اړتیا ده او خپل وطن چې جوړو او بیا ورو ورو د نور نړۍ سره سیال کوو موږ په حکمت باندې په ټیکنالوژۍ باندې په علم باندې په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي هغه به یو جایز کار وي موږ داسې نه کوو چې موږ د ساينس او ټیکنالوژۍ د لپاره د کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو موږ متعارض نه اوسو موږ باید مدافع اوسو او موږ باید خپل ژوند په جوړ کو
د نظر خواندان وای افغانستان د نوې ټیکنالوژۍ داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادی واکمنۍ په اوږدو کې د دغه ټیکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای له نړۍ او په ځنګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره سیال شو په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانیستې وي د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې او ویلای شم چې د دې فضا په رامنځته کولو او له معاصرې ټیکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هیواد ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلی وي خپله پړه ومني او د یوه نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي که چیرې لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي هغه دې ورته په ګوته کې تر څو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی که په علمي برخه کې دی که د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی که په تاریخي برخه کې دی که په ادبي برخه کې دی که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي هغه دې موږ ته وښيي انشاءالله تعالی موږ پدی کې ډیر جدي او چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونه ورده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم.